خدا نگهدار.
ستوري مشایل ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری ټولګه ته موزه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هر کله کوم. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا کابل ته رسیدله. ولسمشر محمد اشرف غنی د شورا ورځ په مناسبت وینا کې د افراطي ډلو په وړاندې د افغانانو په یووالي او کلک هوډ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان سولې علي شورا وایي په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره به د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته ګټه واخلي. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بې اتفاقي خپره کړي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان د جګړې لپاره سوریې ته لیږلي. د اسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې لرای ورکوونکو سره په جګړه واوښتل. د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد دښمنان نسی کولی په افغانانو کې بې اتفاقي خپره کړي. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جمعات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسمو ته په وینا کې وکړي.
ما امروز یک نمازگزار مسجد
زنند امام زمان جمعات یو لمونځ کوونکی یم. د بل هر لمونځ کوونکی په څیر د افغانستان ولسمشر هم هر خطر په ځان مني. زموږ دښمنان د پوښتې په موږ کې بې اتفاقي نشي اچولی. موږ یو موټی، یو ملت یو او پر واحد دین عقیده لرو. هر مذهب مو د ویاړ وړ دی.
امام زمان هغه جمعه دی چې موده مخکې ورباندې ډله ایز برید چې داعش ډلې مسؤلیت منلی و نږدې 10 تنه وژلي او تر 50 زیات نور ټپیان کړي وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د وسلوالو قواوو د اعلی سرقمندان د غونډې په پیل کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زنداني مشرانو د خوشې کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یک شنبه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
دوه هیوادونو د خوشنې په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي، په پیوی کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره خبرې کړې دي. د بشري حقوقو د سر اداره وایي د ایران سپای پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې نن خبره کړې ویلي افغان ماشومان چې حتی عمرونه یې 14 کلونو ته رسیږي د لشکر فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلي. دا له افغان جنګیالیو تشکیل شوې هغه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. د بشري حقوقو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل اعلامیه کې لیکلي د نړیوال قانون له مخې په جګړه کې تر 15 کلونو کم عمر ماشومان ته فعال ونډه ورکول یو جنگی جنایت دی. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. تسنیم خبری اژانس چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنګیالیو شمیر 14,000 یاد کړی وو. د امریکا متحد ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي. امریکا په عین حال کې پر روسیې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه زیات کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ وینزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي. دغه څلور افریقایي هیوادونه دي: د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، استوایی ګینی، جنوبي سودان او سودان. ځینې نور هیوادونه چې له پخوا د امریکا په دغه لیست کې نمونه شامل ول لکه روس، شمالی کوریا، اریتریا او سوریه به له امریکا سره د کلتوري او تعلیمي تبادلو د پروګرامونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخامخ سي. روسیه د اوکراین هغه اداګانې رد کړې چې پکې ویل سوي و مسکو د خپل ژمنې خلاف تر پوځي تمریناتو وروسته خپل ځینې پوځیان په بیلاروس کې پرېښي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې پوځیانو چې په زپات 2018 پوځي تطبیقاتو کې برخه اخیستې وه ټول خپلو دایمي اډو ته ستنه سوي دي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویکتور موژینکو له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د روسیې ځینې پوځیان په بیلاروس کې پاتې دي. د خبرداري ورکړې و چې دا مسأله به د مسکو او کیف ترمنځ کړکیچ او چتور سوي. د سپتمبر له 14 تر 20 پورې په بیلاروس او د روسیې د لویدیځ په ځینو برخو کې پوځي تمریناتو په گاوند کې د ناټو غړي هیوادونه اندېښمن کړي دي. او د هسپانیا پولیس په کاتالونیا سیمه کې لړۍ ورکوونکو سره په شخړه واوښتل. پولیسو د رای ورکولو د صندوقونو د ضبط کولو او د خپلواکۍ په اړه د هغې ټول پوښتنې د مخنیوي هڅه وکړه چې په مادرید کې چارواکو غیر قانوني بللې ده. په سیمه کې د استراري خدماتو ادارې چارواکو ویلي د بلوازد پولیسو سره په شخړه کې 38 کسان ټپیان سوي دي. دغه پولیس په زوره د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته ننوتل. چارواکي وایي دغه کسان برسیرن ټپیان سوي دي. ایل پیوریو دیکو رسپانې راپور ورکړی چې د کاتالونیا د مرکز بارسلونا د رای ورکولو په یو مرکز کې د تاوتریخوالي پلیدو سره پولیسو رابری مرمۍ وشتلې دي. د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساری نو لیدل سوی راپورته کړی دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید بجوا کابل ته رسیدلی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانان د هیڅ ویډل افراطي تعبیرونه نه مني.
د افغانستان خلک په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لورې افراطي تعبیرونه چې تفرقې او دښمنۍ سبب کیږي نه مني.
د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي د سولې د ټینګښت لپاره به له هر ډول فرصته ګټه اخلي.
پور اغه امکانات باندې کار کوي چې هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي چې هغه د پاکستان څخه د طالبانو د خلاصون مسله وي که نور موضوعات وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د هسپانیا په کاتالونیا کې د خپلواکۍ د ټول پښتنې له حاله هم خبرو. د سپورتي خبرونو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. من چې ازادي رادیو ته غوږیاستو سم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان لوی درستیز غرمه کابل ته رسیدلې. په ار کی وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل د افغان چارواکو پاکستانی لوی درستیز قمر جاوید بجوا تر منستر اوسه خبرې روانې دي. یوسف خان زدران همدا شیبر سره په سټوډیو کې د زدران سب کې د شي په ډېره جزئیات یا معلومات کوي نو شریک کړي.
بلې لګ ډېره معلومات چې تر دې د مونږ تر لاسه کړي دي. د پاکستان لوی درستیز له پخوا څخه په یو اعلان شوی سفر نن لغرمه رئیس په کابل کې د پار کی وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل د افغان چارواکو او قمر جاوید بجوا تر منځ د خبرو لړۍ تر دې د ټاکل شوی وخت خوګد شوی او لا هم خبرې اترې روان دي. دغه سرچینه وایي چې د خبرو جزئیات به ډیر ژر خپاره شي. خو د افغان ولسمشر ترڅنګ هغه د خپل افغان سیال او نورو چارواکو سره هم لیده کاته لري. دا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته د کوم پاکستانی لوړپوړي چارواکي لومړی سفر دی چې له کابل لیدنه کوي. له دې وړاندې د تیر اونۍ په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جنس ماتیس او د ناټو عمومي منشي کابل ته راغلي وو. له ښاغلي غنی سره په یو ګډه خبري غونډه کې د ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو. دا لیدنه او کتنې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال ولسمشر غنی پاکستان ته د خبرو بلنه ورکړې او پاکستان د امریکا د نوي پالیسۍ په اړه اندېښنه لري. که څه هم افغان لوري د سفر ایجنډا تر اوسه نه ده بیان کړي خو پاکستاني ځینو رسنیو لیکلي چې باجواب په دغه سفر کې د تروریزم سره په مبارزې د افغان سولې په پروسې او همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو چې تر ډېره وخت راهیسې خړې پړې دي په جوړېدو باندې خبرې اترې ولري. تر دې دمه دوی دغه خبرې چې په کوم موضوعاتو سره غږېدلې دي، که څه هم په دې وروستیو کې د ځینو بندیانو تبادلې موضوع، د په قطر کې د طالبانو د دفتر موضوع، دا ګڼې موضوعات چې تر ډېره پاکستان پورې یو ډول تړاو ورکول کېږي راپورته شوی دی دا د موضوع د بحث اجنډا کې شامل وکنه ورسره به اردن کو ته مونږ وایو خو تر دې د ما دا خبرې اترې روان دي او غونډه پار کده
ډیر مننه کوو د شپږو بجو خبري مجله کې به نور جزئیات بیا واخلو ډیر مننه په همدې موضوع تم کېګو کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستی جنرال قمر جاوید باچوا د سفر پړه احمد تکل د پاکستان د پوز لوی متقاعد ډګروال نذیر مومن سره مرکه کړي خغلی مومن د مرکه په پیل کې هغه مسایل پوښتنه کړي چې له افغان چارواکو سره د باچوا په خبرو کې مطرح کیدي شي
البته پاکستان باندې چې کوم د امریکای د طرفه کوم فشار راغلی دی او دغه فشار کې افغانستان چې کوم د مرکزی نقطه لري نو په دې لحاظ سره پاکستان خپل اجنبي پالیسي څنګه چې د ټرمپ په پالیسي راغلی ده دا چې په دې تناظر کې پاکستان هم خپل اجنبي پالیسي ښکارا کوي او خپل ملګري ګوري دا وړاندې چین ته او د ترکیه ته او ایران ته او د پاکستان خارجه مشر امور مشر لاړو او د دې نه علاوه پاکستان په عسکري سطح باندې او په سیاسي سطح باندې افغانستان سره د تعلقات هوې د اورګو بل سره نږدې کېدلو او د کور لګولو نه شاکېدل او بل طرف ته یو بل سره تعلقات د بشردردۍ په لار کې وړاندې کول همکاري کول او دغه طرف ته تیار ښکاري
افغان چارواکو ویل دي چې د خبرو ته دوی ډیره تمه نه لري په اسلام آباد کې د خبرو ته امیدواري څومره ده
پاکستان د پرخو د افغانستان په تګراته بیا د افغانستان سره تعلق ساتل یا په هر حال کې خپل ځان پر راضي ساتل د پاکستان یو څه نه مجبوري هم ده ضرورت هم ده او بل طرف ته چې دا کوم جنگ په دې سطح کې کور دی هغه افغانستان او پاکستان ته ډېر متاثر دي د دې مرکزی کردار یا د ټولې رفتار کردار هم پاکستان سره دی او هم د افغانستان نه باور نه کول د پاکستان په فایده کې هم ده او افغانستان په فایده کې هم ده او نو تمه تر لرو ولر کیږي چې په ورکې او سراکړي او په څو باندې یو سترګي پټي کې په څو باندې سترګي پټي کې او یو بل سره مخ په وړاندې څو کې
مومن صاحب او به په دې ورسته یو څو وختونو کې د دوړو خواو دریس تقریبا معلوم دی د افغانستان غوښتنه هم معلوم دي او پر لپسې ټینګار پکوي او د پاکستان غوښتنه هم معلوم دي اوس د س کوم ځای شته چې یو خوا یا بل خوا ورته تیر شي یو بلته
کوم چې افغانستان چارواکي دې خبرې ته ګوري چې پاکستان باندې فشار دی او د امریکای د طرف او بل طرف ته امریکا په افغانستان کې خپل فوج هم دی او شاید چې د دې دباو سره طالبان هم د څنګه نرمه رویه اختیار کړي او پاکستان هم په دې دباو کې د طالبانو باندې څنګه فشار راوړي او خبره تر ټولو ته تیار شي نو دا یو نو خو کې بل شي لیکن بل طرف ته او امریکا د فشار په پاکستان راوړي او افغانستان پاکستان د د دې څه د تاکتا په هغه نظر نو پوری چیرې او هغه د امن کوشش کوي نو د پاکستان د پاره د چین او روس لپاره او پلاو دا اوران دي هم لري د دې د نړۍ د بمونه علا صحیح او حل د وځي البته پاکستان دا نو غوړي چې د امریکای د اثر نه مکمل وي او په طرف افغانستان هم ته حل باندې او دا څنګه لري دي بلکې کوشش دا کوي چې دا تعلقات څنګه په حالت باندې مخوران دي باندې شړي او دا حل نه د حل په تاراش کولو کوشش کوي
د دې امکان څومره شته چې پاکستان د امریکا د فشار په نتیجه کې یو مخ د روسیې او د چین خواته واوړي او نور نو له امریکا سره دغه تعلق چې په تیرو 350 کلونو کې درلود دا ختم شي
د سوچ کې ته یو قسم لوازم هم دی او په دې باندې ډیر چې کوم دا کې او شریم کار دی یا چې بیا کار دی او په دې خبره باندې زور اوري چې امریکا سره منګا ډیر مرګرته وکړه او اوس پاکستان دا مخاده د امریکای د تعاون نه وطن په کار دی البته د امریکای دښمنۍ هم ګرانه ده او دوستي هم ګرانه ده اوس په دې پاکستان ته مو دوستي هم پاتلا او نه پاتې ته ته هم دې نقصان نه وکړو او چې دښمنۍ خو یې کوي د دې د جګړې په دې نقصان نقصان دی نو البته دومره تعلقات به ساتي چې سفارتي تعلقات دي یا څنګه پدې حالاري بنه بندري او یا یو بل باندې سره بدوم رغواخ نه کوي لیکن بل طرف تختم ټیټي تعلقات چې کوم دي هغه د امریکای نه او سباتي او دغه خبره چې چین او روس دغه تیار دي پری چین او روس وړاندې چې څنګه د جنگ په ذریعہ یا په دوی طاقت سره د ګرمو اوبو ته رسېدل کوشش کاوه او اوس هغه په اسانه لاره باندې او په ازاده سره
کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د سفر په اړه مو مرکه اوریده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو د سهار لوو بجو نه د مخام تر وو بجو پورې په همدې سپاورې ده شي. اوسم راځو یو بل موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دښمنان دې پوښي چې د افغانانو ترمنځ نفاق نشي رامنځته کولای. خغلی غنی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د امام زمان په جمعات کې د شورا د ورځ په مناسبت وینا کوله، وویل د وخت یزیدان غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانانو ژوند تریخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې ادارې شورا رئیس محمد کریم خلیلی په افغانانو غږ وکړ چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې خپل یووالی وساتي. د نور جزئیات له کابل د رحمت افغان راپور کې.
افغان ولسمشر وایي دښمنان غواړي چې په جماعتونو، بازارونو او له ګڼې ګوڼې په ډکو سیمو کې انتحاري حملې وکړي او په دې خاوره کې هره ورځ یوه نوې کربلا جوړه کړي. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د امام زمان په جماعت کې د عاشورا په مناسبت وینا کوله، وویل افغانان یو ملت ته په یو واحد دین عقیده لري او مذهبونه یې ویاړ دي.
د افغانستان خلک په دینی اعتدار باور لري او د هیڅ لورې افراطي تعبیرونه چې د تفرقې او دښمنۍ سبب ګرځي نه مني. افراط چې د تفرقې او جنګ او شر سبب ګرځي د اسلام د جوهر او حقیقت سره سمون نه خوري.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې له نیکه مرغه افغانستان د اسلامي مذهبونو د همزیستي نمونه او ویاړ دی او دښمن لا پرله پسې هڅو سره ونه توانید چې د دوی ترمنځ نفاق راولي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 ورځې مخکې په همدغه جماعت کې یوه انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې 28 تنه پکې ووژل شول او تر 500 زیات ټپیان شول. د دغه حملې مسؤلیت د داعش ډلې پر ځان منلی و. د جمعې په ورځ د قلعه فتح‌الله پر 8 سړک کې تکیه خانې ته څیرمه په یوې بلې انتحاري حمله کې 6 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 30 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د عاشورا د مراسمو د نمانځغونډې په هدف ټینګ امنیتي تدابیر انیول سوی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د عاشورا د ورځې په مناسبت یې په دې اړه په کابل کې یوې بلې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغانان دې په خپل منځ کې یووالی وساتي. هغه وایي نن ورځ چې زموږ هیواد په یو بل ډول تر ارغل لاندې راغلی، باید موږ خپل یووالی نور هم ټینګ کړو او په یووالي سره له ځانه دفاع هم وکړو. ستاسو هیواد ستاسو عزت دی. د محرم د میاشتې له 10 نیټې د عاشورا د ورځې په مناسبت هر کال په افغانستان کې په خاص ډول د شیعه مسلمانانو لخوا ځانګړي غونډې او مراسم جوړیږي. په دغه غونډو کې د مذهبي مشرانو ترڅنګ افغان چارواکي هم ګډون کوي.
بلخوا یو شمیر کابل خاریانو او مدني فعالانو د عاشورا یا د کربلا د پیښې په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. دوی وایي په دغه اقدام سره غواړي د هغو کسانو په وړاندې په مبارزه کې برخه واخلي چې خلک وژني. په دې اړه نور جزئیات بیا هم د رحمت افغان پر راپور کې.
د عاشورا د ورځې د نمانځلو په مناسبت د ختنه په نوم یو مدني سازمان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وینې راټولولو کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د یکشنبې په ورځ د کابل په زرنیګار پارک کې اعلان شوی و نږدې 10 ساعته یې دوام وکړ او لسګونو کسانو خپله وینه افغان ځواکونو ته اهدا کړه. مدني فعال محمد حمید ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آمدیم اشتراک کردیم در
پروسه راغلیم چې د محرم د 10 په مناسبت د وینې د ورکړې په پروسه کې ونډه دا واخلم. دا بهر د دې لپاره ده چې وینه راټول سي او افغان امنیتي ځواکونو ته اهدا سي. په افغانستان کې هر کال د عاشورا د ورځې په مناسبت بیلابیل غونډې او مراسم جوړیږي. سکر هم د ګڼو امنیتي ستونزو او غوښونو سره سره له دغه ورځې څخه نمانځنه وسوه چې د شیعه مذهب مسلمانانو ترڅنګ د اهل سنت یو شمیر پیروانو هم پکې ګډون کړی وو. د وینې د اهدا په دې کمپاین کې له مدني فعالانو سربیره یو شمیر ورزشکارانو هم برخه اخیسته و د آزاد سیالیو اتل احمد ولی هوتکوای په امن او ډاډمنه فضا کې د اشوره المنزل د افغان سرتیرو د هڅو پایله ده او په داسې ورځو کې د دوی خدمتونو ته د درناوی په هدف هم باید ورته وینه احداثي
هم نتی ځکه ته وینه ورکو هغه چې زمنګ د هواد لپاره خپل وینه توي او قرباني ورکي نو دا فمونه فرض ده چې موږ خپل وینه باید دغه ته ډالې کو او دا احساس ورته ورکو چې موږ له تل تاسو رسو او تاسو هیڅ وخت یوازې نه فریدو
وینه ورکوونکي وای په افغانستان کې د اشورا ورځې درناوی یوازې د یو مذهب د پیروانو کار نه ده د دغه کمپاین د جوړونکو په وینا افغان ځواکونو ته د وینې د کولو په دغه کمپاین کې شیعه سنی او د بیلابیلو قومونو وګړو برخه درلوده
ازادي راډیو لورستې یو مهمو پیښو ځان خبر کړی
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو خاورې اوس هم راځو یو بل موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا د ضرور انشاء رئیس وایي دوی به په پاکستان کې د طالب بندیانو د خلاصون سربیره د سولې د ټینګښ لپاره لا هر ډول فرصت ګټه واخلي خو اکرم خپلواک د هغه راپورونو په اړه ډیر څه ونویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشانو د تبادلې غوښتنه کړې په ورته وخت کې د افغانستان د مشانو جرګې رئیس فضل الدین مسلم یار بیا د سولې د ټینګښت په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي
د افغانستان د سولې علي شوراوی دوی با د سولې د ټینګښت لپاره خپل ټولو امکاناتو استفاده وکړي د دغه شورا د درلنشار رئیس اکرم خپلواک د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل په پاکستان کې د طالب بندیانو خلاصون او یا هم تبادله هغه څه دي چې د سولې بهیر سره مرسته کولی شي
من ټول امکانات باندې کار کوم چې هغه سولې لپاره شرایط آماده کړي هغه د پاکستان څخه د طالب بندیانو د خلاصون مسله وي
دغه د طالب بندیانو موضوع دي کې څه پرمختګ لیدل کیږي د غوښتنه مطرح شوې ستاسو معلومات څه دي
هغه تر اوسه پورې په پاکستان کې دي د دوو هیوادونو د حسننۍ نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي په بیرو کې د بندیانو
تازه د افغان حکومت یوې باوري سرچینې د موضوع حساسیت په پام سره د نوم د نخودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پاکستانه د طالبانو د اتو مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې چې ملا برادر هم پکې شامل دی که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر ویلی چې ښاغلی اتمر له پاکستانه د طالبانو د پنځو مشرانو چې هلته بندیان دي د تبادلې غوښتنه کړې ده اخوا یو شمیر پاکستانی رسنیو هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف په حواله په دې اړه لیکلي دي په جمهوری ریاست کې د یادې سرچینې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درسیس قمر جاوید باجوا چې کابل تر رسیدلی د نورو مسایلو ترڅنګ به افغان چارواکو سره د سولې په اړه هم خبري وکړي خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د سولې په برخه کې د پاکستان همکاریو ته د شک په سترګه ګوري ښاغلی مسلم یار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل خای پاکستان د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا له فشارونو د خلاصېدو په هدف په افغان سولې کې د همکارۍ ژمنه کړې وي
طالب بندیان چې پاکستان کې دي په هر ځای کې دي د افغانستان حکومت خصوصا د سولې عالي شورا د دې غوښتنه کړې تقاضا کړې چې د افغانستان ته وسپارل شي دا یو نیک اقدام ده خو زه شک لرم اوس هم چې پاکستان به د دې فشارونو په وجه باندې چې نړیوال ټولنه خصوصا امریکا په دوی راوسته د دې فشارونو په وجه بیا افغانستان حکومت ته خنیت ښودلی مونږ سیاسي د افغانستان د حکومت مشر دا باید ډېر محتاطانه مخکې لاړ شو تر څو وکولی شو دغه فرصت نه ګټه واخلو
سهم طالبانو رسنیو ته په وی اسول اعلامی کې دا کړی چې د سولې مخ افغان حکومت او زینو نورو کړیو ډب کړي خو د سولې علي شورا بیا د غیدانه سمبولي د سیاسي چارو کارپو قدرت الله زواک بیا وایي دا چې پاکستان په دې وروستیو کې د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی نو خایي د ازل د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینی همکاري وکړي
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړ
اوس هم راځو یو نړیوال موضوع ته د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه ترسره کیږي د راپورونو لمخې د رای ورکولو په یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکوونکو او د بلوازیت پولیسو ترمنځ اخوډه برمسته شوې ده د هسپانیا مرکزی حکومت چې دغه ټول پښتانه غیر قانوني بولي هڅه کوي چې د رای ورکوونکو پر مخ د رای مرکزونه وتړي د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي
هسپانیا پولیس په کاتالونیا کې د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتون د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې له رای ورکوونکو سره ونښتل او د رای ورکولو یو شمیر مرکزونو یې د رای پاڼو صندوقونه ضبط کړل. مادرید دغه ټول پښتنه غیر قانوني بللې او د مخنیوي ژمنه یې کړې ده. په سیمه کې د بیړنیو خدمتونو د ادارې چارواکو وویل چې د بلوا ضد پولیسو سره چې هڅه یې کوله د رای ورکولو ځینو مرکزونو ته ننوځي په اخو ډب کې 38 کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د بارسلونا د مرکزي برخې په یو مرکز کې د تشدد له پیلېدو سره پولیسو ربړي مرمۍ هم ویشتلې. چارواکو وویل د هڅې او ټپي وضعیت جدي نه دی. دا په هسپانیا کې د اساسي قانون تر ټولو جدي بحران دی. د کاتالونیا د حکومت یو ویاند وویل چې د رای ورکولو د ټولو شاوخوا 2300 مرکزونو تقریبا 2/3 برخه پرانستل شوې دي. د هسپانیا د مرکزي حکومت یو چارواکي بیا ویلي چې له نیمایي زیات مرکزونه بند شوي دي. د دې لپاره چې د رای ورکولو لپاره اسانتیاوې رامنځته شوې وي، د کاتالونیا حکومت رای ورکوونکو ته ویلي چې رای پاڼې په کور کې چاپ کړي او هغه په نږدې مرکز کې چې د پولیسو لخوا تړل شوی نه وي صندوق ته واچوي. د کاتالونیا د حکومت ویاند جوردی تورنول له خلکو وغوښتل چې سره له دې چې د رای ورکولو له بهیره تصویرونه سم نشي لیدلی او هغه یوازې په تور او سپین تلویزیون کې لیدل کېدی شي خپلې رایې دې ورکړي. هغه وویل له ډیموکراسۍ دفاع تل د دې ارزښت لري او دولت تسلیمېدل په دې نه ارزي. د دغه ټول پښتنې پلویانو له خپلو ماشومانو سره شپه په ښوونځیو کې تېره کړې چې د رایې ورکولو تر پیلېدو پورې دغه مرکزونه پرانستې وساتي. د هسپانیا د مرکزي حکومت چارواکو د شنبې په ورځ پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې هغه ښوونځي چې د رایې ورکولو مرکزونه پکې په پام کې نیول شوي او ټاکل شوي چې نن د سهار له 9 بجو پرانستل شي وتړي. له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره دغه ټول پښتنه د کاتالونیا د حکومت مشر د سپتمبر په 10 اعلان کړه او ویل چې د دغه ټول پښتنې لپاره ټول چمتووالی نیول شوی دی. د اعلان په سیمه کې چې مرکز یې بارسلونا دی او ټول هسپانیا کې کړکېچ راپورته کړی دی. په داسې حال کې چې مادرید او بارسلونا یو بل آزموي ورسره د شخړو د رامنځته کېدو پر سر هم اندېښنې راپورته شوې دي.
د بریتانیا شاهزاده هیری له خپل ملګري امریکایي فلمي ستوري میګان مارکل سره یو ځای د نه ماتېدونکو په نوم د ټپي سرتیرو د سپورتي لوبو د پای ننداره وکړه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د انفیکټس یا نه ماتېدونکو په نوم د اولسو هیوادونو د معلولو سرتیرو د لوبو د لړۍ د پای په مراسمو کې د برتانیا شاهزاده هری چې د افغانستان په جګړه کې برخه اخیستې له خپل ملګري میګان مارکل او د هغې له مور سره یو ځای ګډون وکړ. په دې مراسمو کې ځینو نورو ستورو هم برخه اخیستې وه. هری د لومړي ځل لپاره تېره اونۍ د دې لوبو په جریان کې له مارکل سره په عام محضر کې څرګند شو، خو د پرونیو مراسمو په پیل کې دی د کاناډا د صدراعظم جستین ترودو له میرمنې سره ناست و او میګان او مور یې لرې د مهمو میلمنو په ډله کې ناست و. خو وروسته شاهزاده د میلمنو ځای ته ولاړ او له مارکل او مور سره یې کېناست او د موسیقي له برخي ورسته د مراسمو ګډونوالو ته هم وینا وکړه. شاهزاده هری وویل چې زموږ نړۍ اوس تر په خوازيات قرباني او امید ته اړتیا لري. هری زیاته کړه چې خای همدا د هغه معما ورک جواب وي چې هلې موږ آرامولای شي. په دې لوبو کې د او افغان پوځیانو په ګډون له 1500 هیوادونو څخه 1550 معلولو لوبغاړو په 1200 سپورتي برخو کې مسابقه وکړه. د کاناډا د صدراعظم میرمنې سوفي ګریګوري ترودو او د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د لوبو ګډونوالو ته مډالونه او ستاینلیکونه ورکړل. د افغانستان د معلولو پوځیانو ټیم د دې لوبو د غوره ټیم جایزه وګټله. د جمهوری ریاست د رسنیو د څانګې مشر صدیق صدیقی پر خپل فیسبوک پانه خبر ورکړی چې د انوکټس تر سرلیک لاندې د دې لوبو د پای په مراسمو کې افغان لوبډلې ته دا جایزه ورکړل شوه.
اوس هم سپورتي خبرونه له مرزی احمد زیس خاورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د انټر کانتیننتال کپ سیالۍ ته د چمتووالي په هدف د هند په ګریټر نوویدا لوبغالي کې تمریناتي کمپ پیل کړ. د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک پاڼه کې راغلي چې له دغه کمپ وروسته به افغان لوبډله د هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو له لوبډلو سره مخامخ شي. له هانګ کانګ سره د ملي لوبډلې څلور یوې ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر له 6 تر 20 نیټې ترسره کیږي او دغه راز افغان لوبډله له عربي اماراتو سره به د نومبر له 20 تر دیر شمینیټی لوبي وکړي. د دغه تمرینات یو هدف د 2019 کال نړیوال جام سیالۍ ته چمتووالی دی. اوس مهال دغه سیالۍ ته د چمتووالی په هدف 29 افغان لوبغاړي هند ته تللي او تمریناتي کمپ کې برخه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان د بدن ښکلا د څنګه افغان لوبغاړی یاسین سالک قادری د نړیوالو سیالیو په نهم پړاو کې د ګډون په هدف سبا منګولیا ته لاړ شي. د افغانستان د بدني ښکلا د ځوانانو د لوبډلې روزونکي نصرت الله انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی قادری دغو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. نوموړی وایي چې ښاغلی قادری تر دې دمه څلور لوبې کړي چې له آسیایي لوبو څخه یې دوه د سرو زرو مډالونه ګټلي او په نورو کې لومړی مقام خپل کړی. د منګولیا په کوربتو په نړیوالو سیالیو کې داسې باندې او بیا آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالیو په لړ کې نن ماښام بارسلونا د لاس پالماس کوربه دی. دغه لوبه د کابل پر وخت شپږ بجې او پنځه څلوېښت دقیقې د بارسلونا په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغه لیګ د نن شپې په یو بله لوبه کې به ریال مادرید له اسپانیول سره د لوبې ډګر ته ووځي. دغه لوبه د شپې یولس بجې او پنځلس دقیقې د ریال مادرید په کوربهتوب ترسره کیږي. او د انګلستان د غوره لیګ سیالیو په جریان کې تیره شپه مانچستر یونایټد کریستال پالیس او هم هدرسفیلد ته څلور د سفر پر وړاندې ماتې ورکړه، خو چلسی مانچستر سیټی ته، سوانسی ویست هم ته او ساوت همپټون استوک سیټی ته لوبه سفر د یو پر وړاندې وبایلله.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو نشر ته مددي. تاسې دا پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ. لم ملشه
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشبلو یاغي پسې ورشامدې کې روانه ورستی دي. شی او ناهیل بیر تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کې وایي ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د یو متقاعد جګړن ستونزې راخستې. د وای سره لدی چې لمقررات سره سمې د تقاعد د حقوق ټول اسناد بشپړ کړي، خو پر روان کال کې د تقاعد حقوق نه دی اخیستي. د دستون زمو د کار او ټولنیزو چارو وزارت لیداری مرستيال خاغلی لالودین آریوبی سره شریک کړه. لومړی به د متقاعد جګړن او ورپسې به د خاغلی آریوبی سرګندونې واوري. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
رورستانوم څه ده؟
زمانم جګړن روزدین د ملي دفاع وزارت متقاعد افسرم.
تکله تقاعد شوی یو سو کال کیږي چې د تقاعد حقوق اخلي.
ما خپل 15 کال او تلور میاشته او 15 ورځې وظیفه ځا کړې د افغانستان په ملي اردو کې. پروس کال می خپل تقاعد اخیسته ده، یو کال تقاعد راکه او پروسه پورې ما نور تقاعد نه اخیسته او د سه کال دغه پروسه پورې ما تقاعد معاش نه اخیسته.
خاص تونځه ده هم ووایه.
تونځه دا د چمروره پروس کال د لسم د جوزا زمنګ د تقاعد معاشونه اجرا شي او یو کال وروسته چې سه کال بعد بیا موږ ته په د لسم د جوزا یا تقاعد معاشونه راکړي وای. ولې بدبختانه چې دوی هغه زمنګ د تقاعد هغه میابوی د اسد میاشه ته وغځاوه. ولې بدبختانه دوی د اسد میاشه نه عین خبر وو د میزان دوی مده زمونږ معاشونه موږ ته نه دی راکړي. ما هم د ریاست جمهوری د شکایت دفتر ته مراجعه وکړه، دوه هغوی راته دوه درې ځلې تاخیر شوه زنګ وه چې معاش دې واخېست ما ولې نه. اوس هغوی هم راته ځواب راکړه، په داسې ځواب راکړه چې موږ وروره تر مکتوب په یوویشتم دسمبلې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته لېږلی، هلته لاړشه پوښتنه وکړه. نو زه د دې خبرې نه عاجز یم، نه توان اقتصادي مې دا تقاضا کړه چې زه کابل ته لاړشم، راشم وزارت کې وګرځم، مجبور شم ستاسو نمبر مې پیدا کړ د انصاف پر دغه موضوع شریکه کړئ تر څو پورې موږ وکولای شو دا خپل معاشونه لاسته راوړو.
تاسو دا ستونزه د کوم مربوط دفتر سره شریکه کړي او مسؤلینو درته څه ویلي؟
هغه نور څه دلیل او دلایل نه لري، فقط په مجموع کې هغه مسؤلین کاندې مالی په وزارت کې دي که د تقاعد په ریاست کې د خپل هغه کوم مشخص وظیفه چې د متقاعدینو په رابطه ده نه اجرا کوي. که کوم دلیل لري موږ ته دی وړاندې، هیڅ دلیل نه لري، فقط دغه دلیل ده چې دوی خپل وظیفه په صحیح صورت سره نه شي اجرا کولای. ځکه یو متقاعد په کال کې یو ځلې معاش اخلي، او هغه بیا هم ورته په میاشت میاشت وروسته که نو هغه به څه کوي
خدا حقوق چې دې ځنډېدلي ستونزو سره مخ کړی
یقین په خدای وکړه ما دوکاندارانو نه قرض وړو اخیستي وړي مې اخیستي همدغسې نور د کور ضرورتونه او هغو سره مې واده کړی چې سرته جوزا اسد سنبلي په میاشت کښې د معاش اخلم ولې بدبختانه تر اوسه ما ته معاش نه ده راکړ شوی نو بنا زه مجبوره شم تاسو ته مې زنګ ووهو چې تاسو وروره دغه مربوطه ارګانونو سره چې کوم یو په دې رابطه مسؤلیت لري اعتباد ونیسئ تر څو دغه زموږ مشکل حل شي وروره
په کال کښې دې څومره تقاوت اخیست
پروس کال ما ته درې شپېته زره افغانۍ را کړې وې او څه کال نو داسې اوازه ده چې یو څو فیصده زیات شوي خو خبر نه یم چې دا حقیقت لري که حقیقت نه لري
داسې ویل کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې لپاره چې په دې کار کې شفافیت رامنځته شي د بایومتریک مسئله یې رامنځته کړې تاسې دغه د بایومتریک پروسه طی کړې
بلکل بلکل دا پروسه ما د سرطان په میاشت کښې طی کړه ځکه د جوزا په میاشت کښې ماشینه زموږ رانغله بیا بانک را ته وویل چې تا ما بایومتریک کړی ما لیکله چې ما پروس کال یې دغه اخیسته کارتونه مې اخیستل ما بایومتریک وای نه کال په کال نه وای کېږي بیا زه لاړم ما سره مې بل ملګری مو یا څه تقاوت بایومتریک هم وکړه همغه بایومتریک والا هم را ته وویل چې وروره یو میاشت بعد ستاسو پیسې درځي ولې دغه ده دا درېیمه میاشت وان ده زموږ پیسې نه دي راغلي وروره
یوازې تی که ستا غوندې نور داسې متقاعدین هم شته چې حقوق یې نه دي اخیستي
تقاعد ریاست خو پرېږده دغه بانک ته چې ځم میوند بانک ته دغلته چې ځم هر څوک داسې ناهیلي کې کارت وړاندې کوي هغه د بانک مسؤولینو ته کمپیوټر والا ته چې دا وګوره پیسې مې راغلي یعنې هغه ورته وایي نه دي راغلي همداسې ناهیلي یعنې د په مجموع کښې چې زه ګورم د ټولو په معاشونو کښې همدغسې فیصله سهلنګاري ده یا وروسته والی ده یوازې زما نه ده د ټولو کښې همدغه حالت ده
ښه ستا ستونزه به له مسؤولینو سره شریکه کړو
کورم ودان ډېره مننه السلام علیکم
د انصاف پلټکه
دا ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اداري مرستیال ښاغلي لالالدین اریوبي سره شریکه کړه
حسین صاحب مونږ له وزارت مالیې سره یو هوکړه لیک امضا کړی دی چې د هغه په اساس به هر متقاعد مخکې له دې چې تقاعد اخلي په شپږ نوي کال کښې باید بایومتریک شي او د بایومتریک کېدو نه وروسته دی به حقوق ترلاسه کړي که داسې یو څوک وي چې هغوی بایومتریک شوي نه وي نو کولی شي چې خپل ځان بایومتریک کړي له بایومتریک کېدو نه وروسته د دې پروسه متصل شروع کېږي بېزون د کومې واسطې نه دوی ته خپل حقوق کولی کېږي زه نه پوهېږم د دې خلکو چې تا ته وایي مشکل څه شی د دې بایومتریک شوي دي د دې کار پروسس شوی دی منتظر د پیسو اخیستو دي او که نه دوی دا پړاوونه نه دي طی کړي نو زموږ پروسه دغه دی زموږ هوکړه لیک له وزارت مالیې سره دغه دی د شفافیت راوستو لپاره او هغه ګنګوسې چې موجودې دي چې خدای مخکې دلته یو سلسله فساد موجود دی یا خیالي متقاعدین موجود دي نو د دې د منځه وړلو لپاره او د دې د پیدا کولو لپاره د بایومتریک پروسه په لاره اچول شوې دی دا باید تطبیق شي او هر متقاعد چې خپل حقوق اخلي اول باید د بایومتریک له طریقه د
جناب اریوبي صاحب دغه پروسه په ولایتونو کښې هم ترسره کېږي که نه مرکز ته دې دوی مراجعه وکړي
بلې بلې اوس لپاره دوی مرکز ته را ځي ولې په همدې لنډ وخت کښې مونږ په زونونو کښې دغه پروسه شروع کوو په هر زون کښې به د بایومتریک سیسټم نصب کېږي او د درېیم قدم کښې به دغه ځي ولایتونو ته ولې مونږ له یو بل ښه فرصت نه هم استفاده وکړه مونږ د تذکرې د عمومي ریاست سره یو هوکړه لیک امضا کړو چې هغوی به هم په بایومتریک برخې کښې له مونږ سره مرسته کوي او انقریب مونږ ممکن دې موافقې ته ورسېږو چې دغه پروسه په څلور دېرشو ولایتونو کښې په کار واچول
شي داسې امیدواري شته چې دغه پروسه تکمیل شي او یو متقاعد به هم پاتې نه شي بې تنخواه
انشاءالله نه به پاتې کېږي د دې لپاره خپله شخصا رئیس جمهور سخت متعهد ده چې دغه کار په وخت وشي وزارت مالیه د دې لپاره خپل تعهد لري وزارت کار مور اجتماعي ډېر متعهد دی ولې پر څنګ کښې سین صاحب مونږ هدف دا دی چې شفافیت هم باید را شي په کار کښې بهتروالی هم باید را شي او روڼوالی هم باید را شي د بودیجې مؤثریت مفیدیت هم باید په نظر کښې ونیول شي او خدمات هم په ښه شکل ارزه شي
جناب اریوبي صاحب یو متقاعد جګړن ټېلیفون کړی چې زه حتی د جوزا په میاشت کښې بایومتریک هم شوم لیکن تر اوسه منتظر یم تنخواه ته
کچیر تا دی دوی نور پرونه تیشی وی خلاصی وی او دی تیورشی وی ستاس منتظر دی ما شو سیگه مقزیمم یا تر دیره دا شل ورزی یا یوان میش در برکی نیستی تر سو دی دوی اصنادونه دی کار وزارت نه وزارت مالیه تلاشی دی مالیه وزارت نه دی افغانستان بانک تا دی افغانستان بانک نه بیا انفرادی اکانتونو تا دا غفیسی ووی شل شی و دی که یوان میش در بر نیستی کچیر تل دینه یو وقت زیاد تر شوی ده کولی شی چه مراجعه و کی اما تا زنگ وی ده شخصا ده موضوع تقیبه هم او انشالله هلا را بورد رو بس.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د روزالدین په نامه یو متقاعد جګړن وای سکل د تقاعد حقوق نه دی اخیستی او مسؤلین وویل چې د یو لړ تخنیکی او اداري پړاوونو د طی کولو وروسته به په نږدې ورځو کې د ټولو متقاعدینو حقوق د پخوا په شان په منظمه توګه ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
ازادي راډیو لوونه تر و د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هلی ومني. یو ځل بیا دا ونی داسې پیغامونه را رسیدلی چې پاغه کې د دینو کسانو په اړه معلومات خبره سوی دي چې له خپل کورنۍ څخه ورک دي او نورو دوستانو پیدا کړی دي او دغه په اړه مشته پیغامونه راستول دي. نو که تاسو هم په خپل کوم ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځئ د ازادي رادیو دغه خبرونه را سره ووري کېدای شي ورک مو پکې پیدا شي. لمړی د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکو د پیغام راستولای دی.
السلام علیکم، له هلمند ولایت نه خبرې کوم. دلته یو خور سیاه د ایران ده، د ایران د کشور ده. دلته یو ورور راوستي ده، نو بیا له هغه ورور سره هر هغه د ورور ته یشي ده جنې تلی ده ورور. نو که داسې یسې ماشا د دوی وایي چې زمونږ په هرات ولایت کښې له یو څه هغه هلته کوم خپل او خپلوان یې څوک لري دي هرات په ادراشکان ولسوالۍ کښې. نو که داسې یسې د دې خپلوان وایي دا د فرشتې په نامه باندې ده، دا د ایران د تهران ده، د محصله ده. نو دلته له یو افغاني ورور راوستې ده افغانستان ته. نو بیا دا اتلس نه شل ورځې کېږي دلته له موږ سره په یوه کارخانه کښې ده. نو که دا د هر چا یې یا یې مقصد د دوی خپلوان اوري که په ایران کښې یا که په دلیف افغانستان کښې چې دوی وایي چې د هرات په ادراشکان ولسوالۍ کښې د مونږ یو څه خپلوان سره دا خور چې مونږ ته کیسه وکړله. نو دا که هر څو مسلمان ور اوري یا د دوی خپلوان څوک پېژني په دا هرات ولایت کښې دا د فرشتې په نامه ده. یو شپاړس تر اولس اتلس په شلو کالو پورې به عمر لري. نو دا د کوم پوهنتون محصله ده. نو که داسې دا به د مونږ او تاسې ډېره لویه مهرباني چې ورسره به داسې یو څوک پېژني یا یو څوک هغه یي نو د مهربانۍ له مخې په ذهن لاندې شماره اړیکه ونیسي، انشاءالله مونږ به یې ورته تسلیم کړو. زمونږ د ټلیفون شماره ده 0 9 3 8 9 5 0 9 3 8 9 5.
السلام علیکم، زه نیک محمد یم، د هلمند د ولایت د درشت ولسوالۍ یم. دلته یو نفر دی چې څو ځلې ما ته ستا زنګ وهلی دی او تاسې زما پیغام نه دی نشر کړی. نو که د هر مسلمان ورور یې نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر کړي. وسلام.
بله، السلام علیکم، زه بیا ځل دپاره د ازادي راډیو سره دغه اړیکه نیسم. یو عمران په نامه باندې دی، قریب اوه ما د ده پوښتنه کړې ده، اوه کاله که را څو کاله کېږي کېږي چې خپل ولایت څخه راغلی دي. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندۍ پښتو نه ده چې مطلب نو شاید چې دا سړی یا د بادغي څه د دغه بالامرغاب دی څه شي دي سرپل دی څه شي دي خو د دغه ولایتو د منطقې بولم په دا ژبه باندې معلومېږي. او زما په فکر سره د اتلس کالو د اوس کالو پورې داسې عمر دی، پنډکۍ ځوان دی چې هر څوک د دغه پاکس کښې معلومات غواړي که چېرې د هغه وي نو زما سره دا معلومات وکړي، شاید چې زه بیا په لږ وخت کې ورسره روختم.
السلام علیکم، زه یات الله یم د ګریش څخه. دلته تېره ورځ ما د یو نفر په هکړه معلومات کړی وو
چې دای نوم شي ولی جان. نو ما ما سره په دغه شماره اړیکونه 0 9 3 9 3 یو ځل بیا 0 9 3 9 3. والسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښې لټوي.
بلی السلام علیکم، زه رحمت ولی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم. زه د ازادي راډیو ټویلي کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو اخشې ورورې د عبدالستار په نامه دی. که په دغه حق له چا ته معلومات وي مسلې ته دا شمېره باندې زنګ ووهئ 0202 8 5 2 5 5 0. کور ودان، زنده باد، خیر اوسئ.
السلام علیکم، نوم یې محمد عمر ده، د زابل ولایت یم. زما پلار دریش پی کې نو درته سوی د نوم یې خان زابل د خټیوان سوالی نو کار چا پیدا کړی په دې شماره کې مستر تماس 0 00 2 7 0 00 2 7. خپل نام یې خلاص. السلام علیکم.
علیکم رحمت الله وبرکاته. هر چا بیا معلومات نرا باندې حادثه ونیسي او ډیر زرا غوانی نام کول کیږي 0 0 3 9 8 1 15. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه غزې کې ولایت کې ډیر ټول سوالي سره د کلام په بن کې نن یې په مناف د حنان زوید ما یو تر دې ګل محمد نوی دی په نام زوید دا ډیر کال کې چې نو کورونا درکه سوې د قیاده مغز به خپل اوري نور مرګره وړي مخکې چا ازادي راډیو ټلیفون راکړی وي دی په هرات کښې دی نو که دا ګران ورور زما غږ اورېم موږ ډېر سې پریشان یو موږ ته دې دغه شماره زنګ ووکې 0 00 6 1 4 1 4 1. نو لس یو بله شمېره م تکراروم 0 00 4 1 2 5 5. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه شیر حسن د ګرځېد ولایت تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو زوی ورک ده چې حسان الله نومېږي، زه به ګونګ ده، دا یو کال کېږي چې هېڅ معلومات نه کېږي، ذاتي ولا کال پوره کېږي، په هر چا ته معلومات د خدای نه خپاره دي. زما سره ورور د نه اړیکه ونیسي او دا زوی مې که چېرته خدای تعالی پیدا کړ ډېر پسې خفه وي په کور کښې، ولا مور یې وښیې که زما وښیې، ولا زما طبیعت مې ګډوډ ده. دا ډېر وطنونه مې پسې را وپاتل، کندهار، ننګرهار، خوست، غزني، لوګر، یو جای نه مې د پرېښی، هېڅ معلومات نه کېږي چې دی به چېرې مړ به ژوندی به، هېڅ معلومات ما ته نه کېږي. فقط وسلام، خدای دې وکړي چې دا ما پیغام نه شری کړي ازادۍ راډیو.
بله السلام علیکم، زه عبدالخلیق د خوست ولایت د میدان ولسوالۍ تاسو سره په ټلیفون لیکه کښې یم. زموږ نه یو عزیز ورک دی د وردګ په نوم دی، په خپه باندې ګوډ دی، درې میاشتې کېږي بېدرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات په دغه شمېره ده موږ سره زنګ ووایي. وسلام.
الو السلام علیکم، زه لال محمد یم، د هلمند ولایت څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. زما یو دا کا زوی دی سجا خان نومېږي، کور یې په پساو کښې دی، دا ګردۍ ځوان دی، دا یو دوې هفتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که هر چا ته په دغه یا په هکله معلوماتیې په دغه شمېرې دې زنګ وي 0208-201-203. وسلام، د ازادۍ څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه ضیاءالحکیم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مې اړیکه نیولې. زما یو کشر ورور کوڅه وچ د 2 کلو ته چا ته یې پته وي او پیدا کړی وي، ما ته د دې شمېره اړیکه زنګ راته ووهي 0-5-15-1-3-1-2-2. السلام علیکم.
سنگول په نامه یو الک ورک ده او د نرجان زوی ده، د چیری له هغه د کندهار له ولایته. زما د ټلیفون شمېره ده 0-4-3-3-2-5. دې شمېره ما ته تماس ونیس. وای په امان.
یا سدلا خالد نجری ته ولصالی ساسره په تماس کې من ما یو انډو اورت کې تاسو څخه چې تاسو پرغه معلوماتي په دغه شنه دي ما سره اړیکه ونی چې بیا د خپل شری می د الله څخه معلوم به وي چې په وسو څنګه څلو څو یا یا وسو د څلیش دغه شنه راته کولای شي ما سره اړیکه ونی چې بیا خپل شری می د الله څخه څنګه د کالداري ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. رحمت اللہ پیغام پہ نام نمی ارے وہ کمال ماج پتہ السلام علیکم جائزہ.
دا زده رادیو ټول کارکونکو او ریتونکو له زړه له تل سلامونه وایم. زه عزت الله زلانم، دا محله هلمند د مرکز لشکرګان یې اړیکه نیولې ده. زما یو ملګری چې تمنا نومېږي د هلمند په ولایت کې د مرکز لشکرګاه ښار کې نادر کسوی ده. هر مسلمان ورور که لیدلې زما سلګي پر دوش میرو اړیکه ونیسې، که چیرې دا زما ژغ پلاو 0-8-9-8 میرا یو ځل بیا 0-8-9-1-8-2-1-2. وسلام.
سلامونه وړاندې کوم ازاده رادیو ته. جاوید یم د ننګرهار ولایت په چراګام ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې ما پرې واخور. خدای دې وکړي چې موږ پیغام ثبت کړو او نشرې کړي. ستانه په درانه خېله او تقاضا کوم چې موږ پیغام څو څو وارې نشر کړي. جاوید ته په چراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې مو په زلغنی د ترور ځای مې وکړه کې کور ته به درک شوې ده. که چا سوي دوستانو مرګرو ته او یا کوم ځای بندي وي نو موږ ته د پلان د شماره اړیکه ونیسي. پرې واخور تانه به څو څو وارې معذرت وغواړو چې زمونږ پیغام بیا بیا نشر کړي. بس که چېرته دغه ورک موږ ته په ګوتو راشي. ډېره مننه دا ځای رادونه یوه نړۍ مننه مخم.
دغه زموږ پیغام دی وروره جلال محمد په نامه باندې 3 کاله کېږي چې د ډنډۍ نویس خان نه در اخیستی وی دی. د محمد میر اکا زوی د هغه نور ورور. که چا پیدا کوي استونه شیرینې چې غواړي موږ یې ورکوو. دغه زموږ لمبر دی 0-2-0-2-8-15-0-0-3-6. که دغه لمبر زموږ سره تماس ونیسي که هر چا پیدا کړي موږ د شیرینې ورکوو.
بلی السلام علیکم. احمد جان حکارم د هلمند ولایت د کلایب سوچدون کو کلایب څخه مزنګ سوال زمر یو دوست کې د سردار محمد پنامه دی. درو کال راځي چې ورکتي کچیر زما واز اوري د شمیره ته زنګ وي او یا کني د روم نمبر ته زنګ وي 0-3-3 د کلایات څخه سواته وي. مننه. په پامان.
السلام علیکم. زه خدای بازار منی ما از ما ورور ورکدای ته فرجان پنا مدای چار چاتیه په دغه عقل معلومات یې یا د خپل از مو ژغ اورین په دغه شمیره دی ژنګ وی ته په واسه وی ولس په نور سو اته تل ویش یو سلو درپن دوه.
السلام علیکم. دا غوی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام
زما یو وراره دی دغه د روژې رئیس نه درکه دی نو کار چاته دغه پاک لمرما چې تقریبا د پنځه لس شپږلس کالو په شاوخوا عمر لري نو کار چاته یو بالما دی شمارا یو زل بیا تکراروم سپر و سپر در یو سپر یو اته یو تلور ازادي رادیو ته یو جانمن سلام
ازادي رادیو کارکونکو ازادي رادیو ټولو شایسته اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ورسل سلام زکریا او در سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو نو زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا شل کال د وېس کال لکیس لکور نظر کترې تم د شزه او کشنیان وبچانې ټول پاتې د دوه ولایت شایسته وخت یې نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په حق معلومات لطفاً دې هم د شمیریت زنګ وي چې زه ورته تکراروم جمعه خان چې د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکی ده نو زما د ټلیفون شمیره ده 0 5 2 0 2 2 4 5 خپله شایسته او خپله خوږه شمیره و ټولو شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا
0 5 2 0 2 2 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبر وی نو خو ما د دې په دغه شمیره باندې مشته جنگ وکړ پر اوسه فلور فلور سره فلور د دې څنګه چې یو د دې شمیره پر اوسه فلور فلور سره فلور د دې څنګه چې یو د شمیره پر اوسه دوه پر اوسه دوه فلور څنګه چې یو او د شیرنی لري یو لکه پانی سلام
بلی السلام علیکم رحمت الله و برکاته زما نوم په دګین د شورغا څخه لاره کولا ده زما یو کاچ محمد شاه نومي تقریبا د درس کال عمر لري د ردلول سوالي څخه ورک نادر تاسو دی په هر ځوان وروته معلوماتي او هم درک لري نو مهرباني لمخې د لږه شمیر سره اړیکه چي کی او د هم د حج فضل خان کا کلمات کی د ستر راولي نو د ډایرکټ شمیر هم 015 135 شپږتاوایا او 018 صفر اتشفته اتايا صفر دري يزل بعد التلفون شويه رقم 0015 0015 شفاصوايا او صفر و ات صفر اتشفته اتايا صفر دري من الخير
السلام عليكم ز شنوار د بالا د ول سوالي محمد عمر نومي کمز ما زويده سید عمر نمیگی پا عمر با پینزه درش پک درش کالای دا اثار نیم شپینه و نیم طور دا عصبی تکلیب لری او دا دو نیمی میشه که گیشه دا کور نواتله ده او پیست پا پتای پونوشو مخ نو که هر چا تا دی معلوماتی او پتای ما تا دی پا دغا لمبر تلیفون وی زبای لمبر وی او ورطا وی اما سپر و سالور سالور نه شپک دری و سپر دری عصبی تکلیف لري او پاسل کې شنوار یم اوس وسم په جلال آباد کې او ډیر پیغامونه ما تاسو ته درکړو څوک نه ویلو ما سره زه ډیر غریب سره یم بخشش مخصوص هم داخل کې وی او ما سره نشته چې بخشش مخصوص وی خو چې هر څا وکړه خدای به اجر ورکړي راته پیدا کړ په مخه مخه
بلی السلام علیکم زګر احمد د هلمند ولایت د نړیوال ولسوالۍ او شیدون تم ما کاټ د شاه محمد په نامه د غدریه کال سباله تیږي چې د کور د خنادرته دی
مور دده د ژوند دی د مرګ په اړه هیڅ معلومات نه لرو که چیرې دای په خپل غوري یا یې نور څوک پېژني نو مهرباني دې وکړي په دغه نمبر دې وما ته زنګ ووهي 0810 203 6 9 نمبر یو ځل بیا وایه 0810 203 6 9
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو نور اساسي نور پیغامونه هم مشتره رسیدلې دي خو د خبرونې وخت هم دومره دی نو ناچار یو چې نور پیغامونه په نور خبرونه کې خبرو کو په دې هیله چې ورکه ځان مو ژر تر ژره پیدا کړي تر بلې خبرونې او بل پروګرام هم پر خدای سپارم علامه ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه